درنو اوریدن کو السلام علیکم ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه چیرې برخه کې د ازادي په سبو کې خبرونه او رو د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي تر هر څه مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته افغانستان کې د طالبان حکومت وایي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې بي ځای دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې دا اندېښنې ځکه مطرح کیږي چې افغانستان په دغه ناسته کې حضور نه لري تر څو خپل مستند دریځ او حقیقت وړاندې کړي او په ټکو یې ځینې هیوادونه له همدې خلا څخه په استفادې د افغانستان د امنیت په باره کې پروپاګند کوي نړیوال سولې او امنیت د تروریستي اعمالو د ګواښونو تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د سیمې لپاره یو جدي ګواښ وبلل شو په دې غونډه کې وویل شول چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه سره لدې چې بریدونه کم شوي دي خو بیا هم سیمې او له سیمې اخواته یو جدي ګواښ جوړوي خو خاغلی مجاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان امن دی او په دې هیواد کې هیڅ بهرنی او خپل سری ډله حضور نه لري مجاهد پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي ظاهرا پاکستان ته په اشاره وویل چې داعش په افغانستان کې مات شوی او په گاونډ کې ځاله جوړه کړې ده د اسلامي دولت ته داعش د خراسان څنګه په دې ورستیو کې په کابل کې پر یو چینایي رستوران د برید مسؤلیت ومانه چې د یو چینایي وګړي په ګډون وڅنه پکې ووژل شول افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د متحدو عربي اماراتو له زندانونو د شاوخوا 108 افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي وزارت خپل اکسپانه کې اعلامیه کې وویل چې دغه بندیان د متحدو عربي اماراتو مشرتابه د دغه هیواد د ملي ورځې په مناسبت خوشي کړي دي په خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو شمیر خوشي شوي افغانان هیواد استانه شوي او د پاتې کسانو د ستنولو بهیر به هم د اړوندو قانوني پروسو تر بشپړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي وزارت زیاتوي چې د دغو افغانانو خوشي کېدل د وزارت د ځانګړو لارښوونو او په متحدو عربي اماراتو کې د سفارت د پرله پسې هڅو په پایله کې ترسره شوي دي د پاکستان پوز د پنجشنبه په ورځ وویل چې په بلوچستان کې د بلتون پالو پر ضد پوځي عملیات چې یوه اونۍ دوام وکړ پای ته رسولی دي پوز ویلی چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې د دې ایالت په بیلابیلو ناآرامه سیمو کې ترسره شول 216 وسلوال وژل شوي دي د خپلواکو منابعو لخوا د دغه شمیر تایید ګران دی د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې بلوچستان چې د پاکستان تر ټولو لوی او وروسته پاتې ایالت دی پکې د شنبه په ورځ هغه مهال نږدې ټولې چارې په بشپړه توګه ودرېدې چې بیلتون پالې بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای ډلې په خوانځیو بانکونو بازارونو او امنیتی تاسیساتو بریدونه وکړل چې بلوچستان کې د دغه ډلې تر ټولو لوی عملیات ګڼل شوی دی او د امریکا د متحدو ایالاتو او ایران او د امریکا متحدو ایالاتو او ایران تایید کړي چې دواړه لوري به سبا جمعه د فبروري په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې په لوړه کچه خبرو ته دوام ورکړي د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې داسې ښکاري دغه خبرې چې د چهارشنبه د ورځې ناوخته لغوه شوي وي تر ټولو ښه فرصت ګڼل کیږي چې په فارس خلیج کې د یوې لویې پوځي شخړې مخه ونیول شي د راپور لمخې د خبرو لپاره د عمان د پلازمینې انتخاب اسانه نه و دواړو لورو یې د ځای او اجنډا پر سر اختلافات درلودل تهران په عمان کې د دوه اړخیزې ناستې غوښتنه کوله او واشنګټن په پیل کې په ترکیه کې د سیمهییزو قدرتونو په ګډون پر څو اړخیزو خبرو ټینګار کاوه چې وروسته یې د لنډ مهال لپاره خبرې وځنډولې د خبرونو پای
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
اغلو او خاغلو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. زه سلطان محمد سربریم او د ازادۍ په چپو کې دا خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل د سولې د ټینګښت بنسټیز شرط دی. انټونیو ګوتریش څو ورځې مخکې دا څرګندونې په نیویارک کې خبریالانو ته وکړې. هغه وویل موږ په افغانستان کې بنسټیزو موخو ته ژمن پاتې کیږو. لومړی دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د افغانستان بنسټونه په رښتیا هم ټول ګډونه وي او د ټولنې د هرې برخې استازیتوب ولري. دا د سولې د ټینګښت لپاره بنسټیز شرط دی. دوهم زموږ په باور د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د کونو درناوی به ساری اهمیت لري. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي دغه سرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې افغانان اوس مهال یووالی، سولې او ثبات ته اړتیا لري او دا یوازې د واحد حکومت تر سیوري لاندې د واحد رهبرۍ او جدي ژمنتیا له لارې تأمینېدای شي. د ازادۍ په صفو کې د خبرونه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي دغو خبرو په اړه بحث لرو. را سره میلمانه دي په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې غړی اغلی شنکی کړوخیل، د بشري حقوقو څېړونکی او د پوهنتون استاد محمد ابوالاحرار رامزپور او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم او ورڅخه مننه کوم. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو کوم استازی یا د دوی هم نظر هم خپرونه کې راسره وي، خو د موږ هڅې بریالۍ نه شوې. لومړی وار به اغلی کړوخیل ته ورکو. اغلی کړوخیل، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی او راسره په دې خپرونه کې یاست.
سلامونه تاسو ته، محترم میلمنو ته او اوریدونکو ته مننه له دعوت څخه. مهرباني.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ځینې خبرې ما دلته کوټ کړې. هغوی د ټول شموله حکومت په تشکیل ټینګار کړی او د ښځو او نجونو حقوقو ته په درناوي باندې او د ټول شموله حکومت جوړونه یې تلپاتې سولې سره تړلې ده. د ټول شموله حکومت په حق له د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خبره او د طالبانو غبرګون تاسو څنګه ارزوي؟ مهرباني.
معلوم دا د ښاغلي ګوتریش غوښتنه یا خبره او همدارنګه د ټول افغان ولس دا غوښتنه ده چې فلان حکومت یا قدرت د یوې ګروه سره ده، یوې مذهبي فکري ډلې سره ده، چې دې ته موږ په هیڅ صورت ایا او ټول شموله حکومت نسویلې چې طالبان وار وار دا ادعا کوي چې دا یو ټول شموله حکومت او د دې ټول اقوامو نمائنده شته ده پکې. اما زه فکر کوم چې هغه څخه دا تعریف غلط شوی ده، ځکه چې د افغانانو په اند ټول شموله حکومت هغه حکومت ویل کېږي چې د ټولنې بېلابېل قشرونه قومی گروپونه وی، ژبنی وی، مذهبی وی، سیاسی، نارینه او ښځې، نه ټول د دولت په جوړښت کې او په پریکړه کې یا په سیاسي پریکړو کې یا تصامیمو کې دوی ونډه ولري، معناداره ونډه ولري. نو هغه ته موږ کولای شو چې یو ټول شموله حکومت ولرو او هلته د خلکو استازیتوب کې وشي. نو دوی که مثلا فکر کوي چې ګویا د رئیس الوزرا یا معاون اوزبک ده، خو هغه هم طالب ده. ان دوی فقط فکر کوي چې هغه طالب اوزبک وي که هغه تاجک وي که عربي، نو دا ټول شموله سو. ان ټول هغه سیاسي قشرونه، ان مختلف سیاسي ډلې یا مذهبي ډلې یا د مختلفو افکارو کسان، ښځینه او نارینه، دوی ټول باید په جوړښت کې وجود ولري، په قدرت کې صحیح موسیقي او په پریکړو کې ونډه ولري. نو بیا هغه وخت موږ ټول شموله ټول شو. دا فکر دا دوه تعریفونه له دوی څخه غلط شوي دي. او نو زه فکر کوم چې د ښاغلي ګوتریش او د افغان ولس غوښتنه یوه غوښتنه ده چې افغانستان به هغه وخت واقعا یو ټول شموله حکومت ته رسیږي چې په دې کې ولس تصمیم ونیسی او د مختلفو گروپونو قومونو ژبو مذهب افکار کسان وکړی شي چې په قدرت کې بدون کوم توپیر یا تبعیض دي شامل سي او فعال او معنادار رول ولري.
ډیره ډیره مننه اغلی کډوخیل. بیا به هم تاسو ته راشو ډاکټر صاحب مختار را سره دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړه او موږ سره په دې خبرونه کې است.
مننه محترم سرور صاحب مهرباني وکړه.
ډاکټر صاحب ټول شمول حکومت د څه ډول میکانیزم لاره امکان لري تامین شي؟ انتخابات شورا بل ډول څه فکر کوي؟
تر ټولو د مخه کوم د افغانستان اوسنۍ حالات ته وګورو او د افغانستان دا اوسنۍ نړیوال انزوا ته وګورو او داسې یو نظام په افغانستان کې حاکم دی چې هغه د خپل ځان پرته د افغانستان د خلکو هغه اصلي بنیادی اساسي انساني بشري حق نه اوري. اور لاره دا دی چې اوس په افغانستان کې د ټول شمول په معنا یو ستره لویا اجماع یا جرګه مستراسي او دغه جرګه هم داخلي او هم نړیوال حمایت ولري. په دې صورت کې بیا کولی شو وړاندې فکر وکړو چې آیا طالبان حاضر دي چې یو ستره لویه جرګه په افغانستان کې ومني؟ آیا طالبان د افغانستان منافع او ترجمن دي؟ آیا طالبان د افغانستان منافع او ته په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان د نړیوال انزوا سره مخامخ دی آیا طالبان دې مسایلو ته ګوري؟ په دې اساس شرایط داسې دی چې که طالبان یو ستره لویه جرګه ته د منلو وړ ورته وي او زموږ غږ واوري د خپل ملت غږ واوري زه فکر کوم دغه میکانیزم به د افغانستان لپاره کار وکړي. دویم د انتخابات یو ښه پروسه دی اما تر هغه چې یو ستره انتخابات منځته راځي طالبان کولی شي د احمد شاه بابا په سیر یا د میرویس نیکه په سیر د نورو شخصیتونو په سیر یو ستره جرګې ته غاړه کیدي او د افغانستان منافع ته وګوري. د افغانستان منافع په دې کې نه دي چې موږ باید یو نړیوال انزوا کې اوسېږو، د نجونو ښوونځی او پوهنتون یې تړلی وي، د خپل روایت نه پرته د بل چا روایت ونه مني. اکثرا دغه نقدونه چې کیږي د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دي. زه فکر کوم کوم میکانیزم چې اوسنۍ شرایط زما په انو باور دادی چې که یو ستره لویه جرګه منځته راسي او دغه لویه جرګه یو اجماع په سیر راسي چې هم په داخل او هم په خارج کې ټول افغانان یو نړیوال حمایت هم ولري د افغانستان لپاره به مفید، مؤثر او اغیزمن وي. بس
مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم تاسو ته راشو. طالبانو تل ټینګار کړی چې موږ د افغانستان منافع ته ژمن یو. هغوی وایي چې بعد لو کلونو رئیس افغانستان اوس د یو قیادت د یو حکومت تر واک لاندې راغلی، خو دا خبرې د بحث وړ دي. کاشکې د طالبانو کوم استازی راسره وي یا د دوی هم نظره چې د خبرو ته غبرګون ښودلی وي. په هر صورت ډاکټر صاحب، محمد ابو الاحرار رامیسپور هم را سره ملمه دی. رامیسپور صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت را کړی او تاسو هم موږ سره په دې خبرونه کې است.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته ګران خوري جناب سفیر صاحب، کاروخیل صاحب او ډاکټر صاحب پاتس او په مزر سره چې ډاکټر نایم استاد پات شوی متر اوسه ډاکټر نایم اخیستی.
ډیره مننه چې زه مو تصحیح کړم. استاد تاسو څه فکر کوئ چې ټول شموله حکومت په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې د څه ډول یو میکانیزم لاره راتلای سي او تامین دی سي د خلکو استازیتوب په حکومت کې؟
مننه. اول خو دې ته به وګورو چې ولې موږ پراخ بنسټ یا عام شمول حکومت ته ضرورت لرو. په دې کې په شک نشته چې په دغه تیر څلورو کلونو کې همیشه موږ او تاسو دا گزارشات اوریدلی وو چې په افغانستان کې په اوسنۍ وضعیت کې نیمګړتیاوې موجود دي. نیمګړتیا خو یو ملي مشروعیت ده، بل بین المللي مشروعیت ده، بل هغه تاوتریخوالی یا هغه کارونه چې په افغانستان کې ترسره کیږي او د خلکو د منلو وړ نه دي، خصوصا د ښځو په ارتباط چې کوم مسایل جریان لري. د دې په ارتباط چې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم دا هیله څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې پراخ بنسټ حکومت جوړ شي او ګاونډي هیوادونه هم وخت تر وخت دا مسله مطرح کړې ده. پخوانی تجربه دا ښیي، پخوانی تجربه چې موږ وایو هغه د بون پروسه چې کله په 2001 کال په افغانستان کې د یو نوې پړاو زمینه مسایره کړ. هغه وخت تجربه دا ښیي چې متاسفانه دغه پراخ بنسټ حکومت چې هغه وخت هم مطرح شو په هغه طریقه چې د افغانستان ولسته مې درلود هغه رقم پلی نه شو. مثلا هغه کسان چې مخکې په قدرت کې و دوی په قدرت کې داخل شو او د قدرت نه سو استفاده وکړه. افغانستان یو مستقر سولې او یو مستقر حکومتداري خواته حرکت و نکل متاسفانه چې بالاخره دا اعلان شو. نو اوس چې موږ میکانیزمونو ته ګورو چې کوم میکانیزمونه او فکتورونه باید په دې کې عمل وکړي، مخکې راته صاحب هم اشاره وکړ، یو خو هغه د موږ او تاسو ملي میکانیزمونه دي چې یو جرګه باید جوړ شي، بل مثلا د بینالمللي ټولنې همغږي حمایت دا ډېر اړین دي. خو د دې تر څنګ کې موږ یو د ګزار مرحلې ته هم ضرورت لرو. د ګزار مرحله هغه مرحله چې هغه مقدماتي چارې باید ایجاد شي تر هغه چې یا د لوی جرګې له لارې یا د کوم میکانیزم چې افغانان ورسره توافق وکړي زمینه مسایل چې بیا افغانانو دپاره بیلابیلو قومونو ته ګروپونو ته سیاسي کسانو ته سیاسي ګروپونو ته زمینه مسایل چې د افغانستان دپاره د پراختنسټ حکومت باندې دوی سره ګډون وکړي.
مننه استاد. ربشو اغلی کډوخیل صاحب ته، اغلی کډوخیل صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ رامسپور صاحب اشاره وکړه چې د بوند کانفرنس په نتیجه کې کوم سیاسي تشکیل په افغانستان کې رامنځته شو، هغه د ټول شموله د حکومت د تاسیس د هڅو په چوکاټ کې، خو ورسته تجربه یې بریالي ډیره نه و. تاسو څه فکر کوئ چې ولې اوس طالبان د دغه سي یو حکومت له تشکیل نه اندېښنه لري؟ وی وای چې واحد حکومت او چې ژمنتیا ولري اوس وخت کې د افغانستان ګټه تضمینولای شي.
طالبان هم لمدار اوس قدرت کې دی او هغه څوک چې په قدرت کې دی کلم نه غواړي چې نور سره د خپل لغه اشاره صلاحيات شریکه چې دلته مسؤلیت څوک نه اخلي، فقط صلاحیتونه څوک غواړي ځانته نو د طالبانو هم دي خاطر دي مخالفت کوي او همیشه یو مثال ورکړي چې ګویا په خواني حکومت کې مفسدين او یا په خواني تجربه ناکامه وي، نو ځکه موږ هغه ته غاړه نه ږدو. الان چې دوی په خپله د دوه په توافقنامه کې دا منلې و چې په افغانانو سره به کېني، ځکه چې هغه وخت کې د زلمي خلیزاد په حمایت باندې دوی د افغانستان حکومت به بارشه که یا ارتا سهم مرنکه پا دوهی پا مذاکراتو که نال تا خودوی دامنه لوا چه باید ولس را بکینی او پریک را بکوی او دیو اسلامی و حکومت جراول دپاره. اما کلیس دوی دفتن دا قدرت لاست را ولی نو بیاوی چه وزخو منگا و قدرت ورسی نور نو منگا ضرورت هم نلرو. نو با دی پوشه چه حکومت کوی دا د فرانسان او د ولس د پاره باید وي، دا د خپل د ګرو د پاره نه ده او نه حکومت د چا یو شخصي ملکیت ده چې هر رقم وغواړي هغه سره برخورد وکړي. که موږ فکر کوو چې د بن تجربه ناکامه وه، موږ باید له ناکامو تجربو نه زده کړو، هغه نیمګړتیا یا نقایص کې هغه باید رفع شي، نه دا چې مثلا ټوله پروسه موږ رد کړو. اما زما په نظر باندې هغه چې د افغانانو ترمنځ بین الافغانی مذاکرات یو مهمه مسئله ده، چې که د بند متوجه اوسو خالتو اکثر مغا کسان چې په اصلاق جهادی تنظیمونو کې و یا دلی و مغا دعوت شوه وی، اما دازل با دغا فرمول تکرار نچی، زکه چې او بخش که دیش روی کسان رو سیگی، اما دلت افغان و لاز دلت صاحب یا فکر کسان دی، دلت مثلا قانون پوهان دی، استادان دی، مدنی طولن دی، زوانان و حرکتون دی، قومی مشران دی، اینه در افغانستان هیت برخ یا قشر باید محروم نسل دیتا لدی تصمیم نیول، حتی قومی لگه که ولو چه اغز دی افغانستان یا کسان لکه هندوان و سکان بردی دی حق ولری چه زکر چه دی پا ده حتی حول که بعد رقم صدام اولی دلا. اما افغانان در ضرورت تنگه چرا مسپور سای بویلی چه رو گزار مرحله ده منگه مغا در گزار مرحله زا فکر کم چه تنگه منگه یو بلتا خواد شو منگه تنگه خپل دردون سر شریک کو مغا دی افغانان سر منز یا خپل منجی نه استدا که به ملی طولانه دیگه احتمال وکی اپا دی مسائل سر خبری وکی هر ناکام تجربی یوی خواده که او کوشش وکی چه توک نور بیبار برخی پات نشي هغه خواني قلدوري یا زورگوي چې ولا دومره جنگونه مکلي لکه طالبان چې څومره مینونه انفجار ورکړي هغه باید حق ولري هغه حق ولري نور پای پای ساس جنگ هغه دوی جهاد کاول دوره جهادي او یا دومره دوره جهاد دا بد معیار د قدرت تر رسیدلو نه وي بلکې هغه کسان چې واقعا د دې وړتیا ولري که سوابق بلدي پاک کسان بي مغل لپاره د فرصت برابر شي چې یا موقت یا اوږد مهاله دورې ته بیا میکانیزمونه مو څنګه چې تاسو مخکې سوال کړی کېدای شي بیا په دې باندې باید خبرې وشي. اما شروع آغاز بین الافغاني مذاکرات او افغانان باید بالاخره خپله تصمیم په خپله ونیسي چې څنګه دا مشکل حل کولی شي په شمول د طالبان، او طالبان باید دا ومني ځکه چې په توافقنامه کې دوی دا منلې ده باید د فیصلې نه سرغړول ونه کړي او دا یوازنۍ لاره ده چې بله لاره نشته ده ځکه جنګ رای حل نه ده ځکه جنګ کې بیا افغانان وژل کېږي او ژوبل کېږي. طالبان به بالاخره یو وخت غاره کې دي چې به ډېره نه وخت بهتره چې په شروع کې د مسله د خپل آماده شي او شروع کې چې څنګه افغانان نه واپسي.
ډیره ډیره مننه اغلی کډوخیل. تاسو د دوحې توافقنامې ته اشاره وکړه، حتی د دغه دوحې د توافقنامې له امضا مخکې مونږ څار کاوه چې دغه توافقنامه کې څه دي. اجنسون مکتل د چا خبره سترګي وغوغو چې څه دي پکې. ورسره له دې چې لاس لیک شو بیا هغه بین الافغاني خبرې پایل شوې. د بین الافغانی خبره پایل سوی او ځان ورسته لکه فکر کوم څو غونډې دوام وک بیا یو دم قطع سوی. د خبرې ولې قطع سوی؟ د سې ښکارې چې طالبانو د بیلابیلو ډلو غوښتنه کله چې وارزه ولې ویلې دل چې د دې ترمن توافق نه راځي او په دې کې د وخت زیاده نو ځکه د بین الافغانی خبرو سم خوړو. ستاسو نظر؟
زه فکر کوم چې د پریکړه سره یو صادقانه برخورد ونه شو. شاید په دې کې ځینې لوبغاړي به وو چې هغه د منطقې نه و که د فرا منطقې نه و دوی ته یو یو شانته ډاډ ورکړی و او دوی په هر خبره باندې مثلا دوی په خپله طرزالعمل باندې کار کوو چې څنګه د خبرې اترې آغاز شي څنګه چې کلاوي سره مونږ خبرې کولې هغه ویلې چې مثلا ایو خبر چې مونږ واجی وای چې به پاکستان په پښتنو کې نه سي جوړ دل چې پاکستان کې به وره کو دوه میاسې به مره کو درې میاسې به مره کو ان سه په فکر کوم چې برخورد درست نه و ځکه چې هغه تعهد موجود نه وي هغه هوت موجود نه وي چې واکان یو اساسي حل دی جوړ جالي لپاره پیدا شي نو همدارقه وخت کوشي او وخت تیرول قال همدغه ده چې نن په کوم وضعیت کې چې ولس او خپل طالبان قرارداد لري دی په انسوا کې دی دنیا پر رسمیت نه پیژني په بعد اقتصادي حالات کې د پاکستان ورور باندې گزارونه کې نه مشروع غوښتنه لري زور زیاتای کېږي نو دغه ټول حالات چې مثلا کله چې تاسو خپل ولس لپامه او خلصه او تحمیت قائل نسی خبرو تکنه نی خوب حالا بمدقه سی او حالا توی نوزه فکر کهو ما چه التا اغا سی برخوردو نشو او ارچا فکر کهو سی سنگه دی سره یو سیاسی لوبه وکی او دی سره سیاسی لوبه وشوال او غلط لوبه وشوال.
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب. مختار، تاسو څه نظر لري چې د بین الافغاني خبرو یا ډیالوګ په قطع کېدو کې څوک ډیر پړ دی، طالبان که افغان سیاسیون او ډلې؟
زما باور دا دی چې ټول جهتونه طالبانو ونشو توانېدلې چې دغه مذاکراتو کې د خپل ځان نور افغانانو ته د احترام پوستر او د افغانستان د قضیه او د معزلې د حل لاره دا دی چې طالبان دې ټول افغانانو ته او ټول اکادر ته چې د افغانستان په جغرافیا کې ژوند کوي یا د افغانستان د جغرافیا نه د باندې دي پرته له توپیره باید د دوی نظر واوري او د احترام په سترګو ورته وګوري. او دویم موضوع چې تر ټولو مهمه کې اجازه راکړي د بون موضوع مطرح شو.
مهرباني.
بون کې تر ټولو غټ مشکل تاسو موږ زماږه لري؟
بله بل تاسو هغه لرو. مهرباني.
د بون کې تر ټولو غټ مشکل دا و چې مخکې دنه چې امریکا د بون جلسه کامیاب کې افغانستان اشغال او دغه اشغال د افغانانو لپاره د منلو وړ نه و. عبدالحاز د جمهوریت نظام تر ټولو غټ مشکل دا و چې
په داسې ډونر ته کې کړیو چې هغه د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره افغانستان ته راغلی او د لپاره نور راغلی چې افغانستان یو داسې ځای ته ورسېږي چې د افغانانو لپاره مفید مؤثر وي او د افغانانو د ملي ګټو پر وړاندې ټول افغانان په اجماع کې راټول شي.
خو ډاکټر صاحب او بخی ما تاسو خبرې قطع کړې، تاسو د اشغال خبره وکړه، خو مخکې دې چې امریکایان یا د ناتو ائتلاف افغانستان ته راسي په امریکا کې بریدونه سي او په نیویارک کې او کله چې دوی راتلل د امنیت شورا پریکړه هم سي، نو بیا څنګه اشغال؟
دغه مساوبینو او طراحانو تر شا د 9/11 طراحانو تر شا افغانان قرباني شول او د داسې یو جګړې قرباني شول چې لکونه انسانان د دواړو خواوو وژل شو. د امریکا تر ټولو غلطه ستراتیژي دا و چې په یو آزاد خپلواک ملک حمله وکړ او بیا یې د افغانستان په منځ کې په ډیرو ګروپونو باندې پانګونه وکړل، تفرقې ملي ته لمن ووهل، افغانستان په څو برخو وویشل شو، افغانستان کې مواد مخدر ډیر عظیم ځای ته ورسېد. په دې لحاظ افغانستان د خلکو هغه سایکالوژي او رواني ده نه دی چې هغه اشغال ومن یا افغانان په 9/11 کې هیڅ لاس نه درلود. بل موضوع دلته راغی د اجماع په حق له هو د قطر مذاکرات د طالبانو او امریکایانو او د جمهوریت درې واړه په دې کې مسؤلیت لري، ځکه په جمهوریت کې هم دا سیاستازه توندونو چې هغه نه غوښتل شي مذاکرات باید کامیاب شي. هغه دی په جګړه کې خپل بقا لیدل، متاسفانه چې په ډیر ځینو کې دا په واقعیت باید وایي چې د پښتنو ونډه په نظام کې ډیر لږ وو. زندانونه د پښتنو ډکو، کورونه وران شول، جماعتونه وران شول، خلک د انزوا سره مخامخ شول. که طالبان غواړي رښتیا هم چې د افغانستان منافع ورته وي، هماغه چې ستاسو تر نوم ملمنو ویلې، د افغانستان ملي ګټې یو د دې چې باید طالبان یو اجماع ته غاړه کېږي او دویم د نړیوال مسؤلیت د دې چې طالبان باندې فشار راوړي، د نړیوال فشار، اقتصادي فشار، وی فکری فشار، او طالبان باید دې ته اړ شي چې بین الافغانی مذاکرات تراشی، که تر هغه پر طالبانو بین الافغانی مذاکرات ترانشی زه فکر کوم د افغانستان ملي ګټې به تر پښو لاندې وي. بل افغانستان په یو نقطه وایم، افغانستان طالبان غواړي چې د افغانستان بقا ورته مهم وي او دا غواړي چې په دې سیمه کې سرجی پولیټیک او ستراتیژیک لوب روان دی، د افغانستان بقا په دې کې دی چې طالبانو زر تر زر یو ستره لوی عظیمه جرګر او غوړی او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نو غوړی او د طالبانو لپاره هم مفید دی او د افغانانو لپاره هم او افغانستان به د نړیوال انزوا نه هم ووسی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب مختار. استاد رامیزپور، څه فکر کوي ک بین الافغانی خبرو په دوحه کې څلور کاله مخکې دوام کړی وای وضعیت به اوس بدل و؟
دغه کې بادار زو کوم څه متاسفانه ده د بین الافغانی خبرې چې کوم د دوحه په مذاکراتو کې باید چراغلی وای او باید هلته شروع شوی وای، متاسفانه هغه رقم چې مطرح شوی و هغه هیڅکله عملي و نه شو. زه خپل هلته د ملګرو ملتونو د ټیم د استازو په چوکات کې زه ناظر وم، هلته تقریبا اویا ورځې زه عملته دی.
د همدې لپاره مې استاد له تاسو نه پوښتنه وکړه چې تاسو هلته وای.
مننه. او مخکې د هغې نه هم په 2015 کې د پوګواش د بین المللي سازمان لخوا تقریبا اورنۍ بین الافغاني خبرې اترې ما هلته دوحې کې لید کړی و درې ورځې، او په هغه کې همدغه مشران چې اوس په کابل کې ناستې دي طالبانو د دوی تقریبا اته تنه ډېر عمده کسان هلته راغلي و. د افغانستان لخوا هم ځینې کسان و. دوی هغه وخت کې دا مطرح کول چې موږ هیڅکله د قدرت مونوپولي یا د قدرت انحصار نه غواړو، یعنې دا دغه جمله د ما په یاد چې چا ویلی وو، څنګه ویلی وو، څومره په صراحت سره ویلی وو، او دا تقریبا یو رقم خوشبیني هم پیدا کړی و د افغانانو په منځ کې. حتی د افغانستان هغه حکومت هم هغه وخت په دې باندې په تمه و چې بالاخره دوی په دې باندې یو واقع بیانه دیدګاه پیدا کړي او نور افغانانو سره په مشارکت کې داسې یو نظام برامنځته شي. متاسفانه دغه خبرې اترې په جریان کې چې باید شروع شوی وای، هیڅکله زه شاهد نه وم چې په واقعي توګه د افغانانو په توګه دوی یو بل سره ناس وای او بل سره هغه مشکلات او مسائل مطرح کړي وای هیڅ کله دا عملی نشو متاسفانه متاسفانه او بل اخر نه ناکام شو دوم پلاوی هیڅ کله عملی نشو چې په ترکیه کې قرار پدې و چې دا ال سی او انداسه پات شو ورځ په ورځ وضعیت خرابېدو خاطر لاړ نظامی پرمختګونه او شو بندیان خوش شو بندیان به تجاوبات خاطر لاړ دوی بلاخره قدرت ډیر ضعیف شو امریکایان هم ووته او افغانستان سقوط کړ زه دا وایم چې په دغه مسله کې افغانان ته دا لازم ده چې افغانان یو بل سره سوچ وکړي خصوصا دا موجوده حاکمیت چې یو واقعیت دی یعنی واقعیت دی نو هم افغانان دي دوی هم یو شعار درلود دوی هم یو داعیه درلود هر رقم چې وو یعنی د دوی په مقابل کې هم په میلیونونو افغانان وو اوس هم میلیونونو افغانان دي چې دوی اکثریت خاموش مونږ ورته وایي چې څه نه وایي دوی ناظر د حالات دي ګوري چې څومره مشکلات دي څومره کلاون دي ولې نن سبا په افغانستان کې ګوري که افغانستان غواړي چې مثلا یو سیاسي نور دنیا سره ګاونډیانو سره په منطقه کې په سیمه کې او افغانان یو آبرومندانه ژوند پیدا کړي خپل حقوق ترلاسه کړي مدني حقوق سیاسي حقوق اجتماعي حقوق بشري حقوق قوانین دلته پالیسی عادلانه قوانین په افغانستان کې پالیسی افغانستان خپل هغه کرکټر هغه وجاهت او حیثیت د نړۍ هیوادونو په منځ کې پیدا کی او د هغه پسند کې د افغانان خپل حیثیت پیدا کوي ځوانانو د لپاره زمينه د کار پیدا کیږي د تعلیم د پرمختګ د پیشرفت او توسعه زمينه پیدا کیږي نو کچیر دغه سي موضوعات ته افغانان رښتیا په توګه سوچ وکړي او فکر لري او هیله لري نو ضرور ده چې یو واقع بینانه چوکات دلته با تا باندې سوچوس او هغه واقع بینانه چوکات د جوړېدو لپاره مونږ ته دا ډیر اړین دي چې با یو پراخ بنسټ یو عام شمول حکومت او نظام په افغانستان کې رامنځته شي نه هغه رقم چې مخکې د مخورې شونکي جان هم ورته اشاره وکړ چې نه هغه رقم چې بیا هغه جنگ سالاران بیا هغه مفسدین بیا هغه کسان چې د قدرت نه سو استفاده کړی دا اوس په دنیا په ګوډ ګوډ کې په عايشو شتاد باندې دی وخت لري نه هغه کسان به په قدرت کې راسي بلکې هغه رښتیا افغانانو ته هغه کسان چې افغانستان ته ژوند دي او وړي چې دلته یو اسلامي ملي عدالت پر بنسټ باندې ولاړ یو حکومتداري رامنځته شي د افغانستان حیثیت او د افغانانو حیثیت به ته اعاده شي
ډیره ډیره مننه استاد رامیزپور تاسو د دوه خبرې لنجدې څارلې دي تاسو نه په دې اکل نورې پښتنه هم لرو یو دا چې ولې د سده فتن د خبرو بهیر ټکنای سو او نظامی پیخو او احداثو ډیر پرمختګ وکړ طالبان راغلل اکثر ولایتونه ونیول حالت په دوه کې څه پیښیدل یعنی خبرې ودرې دي الاته څه وو
اساس خبرو کې چې کله دا لوی په لاره هم درې ستونزمن وو د تاریخي لحاظ نه ځکه چې بندیان د خوشی کېدو په حالت کې وو په اوله مرحله کې بعد 15000 بندیان خوشی شوی وای حکومت بندیان خوشی کړی او څه بندیان پاتې وو او طالبان هم نه غوښتل چې تر څو چې هغه اخرنۍ بندي
استاد
مایلس شو دا
استاد دغه روسی جمله کې او به دغه روسی جمله کې بیا تکرار کړي په بخنه غږ مو قطو وصل سو مهرباني
bale palan ke isun dishta ze fikr kam che masail khud yow masala daw che bandiyan shart pa mawafaqat namak che baad bandiyan khususi aw de bandiyan de khushikdo unus qaram pa de o che de mars pa miyash ke khabari atare pa ilshi par sanum de mars ke lekin che bandiyan ba khushikdo lek zan pa kirare se kasan pati o taliban ah hazir na o che da khabari atare pa ilshi tar haga che tul bandiyan khususi ka yow kasan pati si خبر اترې نه کې دا هغه خبرې دي چې مناسب برادر حالت دی دوه په ماوي د اگر کې مجلس و شوزې او د ملګری ملتونو مشر
استاد
هغه او دا اخرنی شرط دی دوی وو بل اخر هغه بندیان هم خوش شو د قطر هیوا د اخرنی بندي هم هغه ته زمينه مساعد کړ چې قطر ته میسته سي موقتی توګه او خبرې پای شو خبر چې پام شو د سپتمبر په میاشت کې د 12 سپتمبر وو چې خبرې اترې بعد پیسې وایي رسمي فتوا وسو اما هیڅ کله دا خبرې اترې اگر رقم چې لازم وو مثلا تاسو فکر وکړه او د دولت دلیګیشن یا حیاتونه په یو محل کې دوی راتول وو د شرق په هوټل کې خو هیڅ کله داسې یو د ګرمي د احساساتو د افغان توپ هغه احساسات د دوی په منځ کې مو نه لید متاسفانه یو دوه جلسې دوی کړې وو هغه هم د قطریانو د میزبان په وساطت سره
او نور د سیاغه انگیجمنت هغه قوی یا اکټیو مشارکت په غوندو کې دا موجود نه و. متاسفانه د زمينه دا و چې بندیان خوشې شو، بندیان بیرته لاړ، خلاف د هغه تاخو چې سوي و چې دوی بیرته جبهه ته نه ګرځي، دوی لاړ بیرته خپل ټوپک جیکړ، دوی جبهات لاړل، د جبهاتو وضعیت ډیر ګرم شو، دوی هر ورځ پرمختګونه کول او دا پرمختګونه داسې یو احساس طالبان ته پیدا کړ چې نور ضرور نه چې مونږ داسې هر ورځ خبرې وکړو، خبرې د پاره دلته انتظار وباسو، داسې راځي چې زمان کمایی کو، وخت کمایی کو او حالاتو ته انتظار شو او همدغه رقم هم وشو. او د بل خوا هغه کوم نظامي کومکونه چې لازم و حکومت ته یې ونه رسېد او امریکایان هم یعنې په دې باندې مصمم و چې خپل قوتونه وباسي او دولت فکر کوله چې امریکایان به د قوت نه باسي، ادې اقل 3000 عسکرې به وساتي افغانستان کې او دا نظام به همدغسې نیمه نیمګړې به پاتې سي. نو دا دلته یو رقم شک موجود و، هم د نظام سند لخوا دوی فکر کوله چې پاتې کېږي، متأكد په دې نه و چې ټول امریکایان او ټول قوت افغانستان څخه وځي او طالبان په دې باندې یو څه مطمئن شوي و چې اوس بندیان خوشې شوي دي، جبهات ګرم شوي دي او موږ پرمختګ خواته روان یو. دول ټول دغه ټول لاملونه د دې څه چې مثلا خبرې اترې هم کوم نتیجه ورنکي، وخت هم ځان پکې راسي او طالبان قدرت ونیسي.
ډیره ډیره مننه استاد رامسپور. رابه شو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وروستیو خبرو ته بزل بیا. خغلی ګوتیرش ټول ګډونه حکومت تلپاتې سولې لپاره شرط ګڼلی، دا څه معنی؟ یعنی که ټول شموله حکومت نه وي تلپاتې سولې نشي راتلی، که څنګه؟ اغلی کډوخیل که تاسو ځواب وایي یا سولې دوام نه
کوي؟ نه نه ګوره چې کله چې یو ټول شموله حکومت راشي او ټول کې عدالانه برخوردو شي، د قانون په وړاندې ټول یو شانت حق ولري، داسې نه وي چې لکه یو ګروپ استري لکه څنګه طالبان چې اوس په ګروپونو یا په طبقاتو باندې تقسیم کړي. کله چې مثلا د هر ګرو یا ډلې یا قشر کسان په قدرت کې شامل دي، بیا هغوی نور بهانه یا دلیل نه جوړېدای شي چې مثلا حمایت ونه کړي. نو دوی به ځکه چې هغوی د نظام برخه ده، د هغوی استازیتوب مثلا په سیستم کې موجود وي، په دوسر به زیاتی نه کېږي، د دوی حقونه به خوندي پاتې کېږي، مملکت به سرمایه ګذاري کېږي، پیشرفت به راځي، اقتصاد به بهتره کېږي، اختلاف کمیږي، تاوتریخوالی هغه کېږي، قانون حاکمه کېږي، نه دا خود په خود مملکت ثبات او د ټیکاو خواته ځي، کار به پیدا شي، روزګار به پیدا شي، دنیا به مطمئنه شي، افغانستان به په رسمیت وپیژندل شي، بانکي سیستم به جوړېږي او بالاخره خلک سرمایه ګذاري کېږي. هغه چې خپل سرمایه ویستلی کېدی شي هغوی بهتره وړي، کسې اقتصاد پیاوړی سو، خلک روزګار پیدا کړي، هر څوک په سیستم کې موجود بیا خو دلیل نه شي کېدلی چې په خلاف په اصلاح اعتراض وشي، احتجاج وشي، تظاهرات وشي، شورش پیدا شي یا نظام تخریب شي یا مصالحانه مبارزه وشي. نو دا خود په خود باعث ثبات کېږي او هغه ټولې افراطي ډلې او تنظیمونه یا افکار چې مثلا غواړي منطقه نامنه کې یا نور ته مشکل جوړېږي، هغوی خود په خود د قانون حاکمیت لاندې راځي او نور دي داسې فعالیتونه نه شي کولی. قاچاق د مواد مخدر به کنټرول شي، اختطاف د انسان دغه ټول کسې قانون حاکمه شو. نو دا خود په خود سبب دی کېږي چې مملکت ثبات خواته ولاړ شي. نو دا بالکل د یو د پایله به مثبته وي او یوازنۍ لاره همدغه ده، بل هېڅ لاره حل دی د افغانستان اوسني مسلې ته نشته دی.
ډېره
مننه چې زور او توپک نه کار واخلي، ولس په توپک باندې شي کنټرول د لوسمات هم نشي راتللی.
ډېره مننه ډاکټر صاحب مختار. په دې وروستیو کې د همدغه ټول شموله حکومت د ترم یا تعریف پاکله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی صاحب پوښتل سوی وو، هغه ویلي وو خبریال ته چې تاسو په سیمه کې د ټول شموله حکومت مثال راکړئ چې موږ هم غاسه حکومت جوړ کړو. دا هم ویلي وو چې هاته په امریکا کې هم ټول شموله حکومتونه نسته، هلته هر ګوند چې بریالی سي که جمهوري پلوي که ډیموکرات هغه خپل کسان واکمنۍ ته رسوي. د دغه څرګندونو پاکړه تاسو وایست ډاکټر صاحب مختار.
اول فکر کوم متقی صاحب د دې توپیر باید ولري چې د افغانستان ټولنه او د امریکا ټولنه فرق کوي، هم په سیاسي، فکري او هم په ایدیولوژیک لحاظ. دویم دا ده چې په امریکا کې یو نظام د تجرأت نه لري چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون وي. په امریکا کې یو نظام د حق نه لري چې میډیا محدود کړي او د خپل انډیوال او مرکزي پرته هیڅ چاته د حق ورنه کړي چې خبرې وکړي. په امریکا کې خلک د حق لري چې اعتراض وکړي او د حق لري چې د خپل ملي ګټو پر وړاندې د حکومت نه پوښتنه وکړي. په افغانستان کې داسې څوک شته، داسې کوم اداره شته چې د طالبانو د مشر نه پوښتنه وکړي چې د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې افغانستان ولې انسوا کوي؟ په دې لحاظ د متقي صاحب خبرې علمي، سیاسي او فکري بیس نه لري، فقط انحصاري بیس لري. افغانستان کې انحصاري او استبدادي نظامونه کار نه کوي. طالب که رشتیا هم په افغانستان باندې زرسوزی او په افغانانو باندې زرسوزی، دیو ناپیل استراتیجیک او توازن سیاست په نتیجه کې د چینایانو او د روسانو د استراتیجیکو اهدافو قربانی زار نه کړ. په دې معنا که افغانستان اوس د غرب سره په تقابل کې راځي، افغانستان لپاره په استراتیجیک لحاظ مفید او مؤثر نه دی. افغانستان باید د شرط او د غربي روسانو د چین او د امریکا په اړه یو متوازن بهرنی ستراتیژي او سیاست. بل موضوع تر ټولو مهم دلته دا دی چې طالبان بهرنی سیاست څخه غلط دی چې تر هغه وخت پرې چې ته ملي مشروعیت ونه لري د افغانستان ملي منافع او ملي ګټې تعریفولی نشي. هغه وخت کې ته ملي ګټې تعریفولی شي کله چې د یو اجماع تر سوري لاندې ته خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه اخیستي، او کله چې ته مشروعیت داخلي مشروعیت ونه لري، نړیوال مشروعیت حاصلولی نشي، او ستا هر سرګندونه د افغانستان د ملي ګټو لپاره مفید او مؤثر نه دي. په دې لحاظ د امریکا ټولنه او د افغانستان ټولنه فرق لري. بل موضوع دلته د افغانستان کله چې موږ ملي ګټه وایو، د افغانستان ملي ګټه دا وایي چې باید ملي اجماع د مستر د افغانستان د ملي ګټو بهیر او دریز او غوښتنه د ملت دا دی چې افغانستان د نړیوال انزوا نه اوسي. په افغانستان کې د نجونو حق د تعلیم او تحصیل ودی. افغانستان د خپل ناپیلې سیاست لپاره یو تعریف ودی. افغانستان د نورو استخباراتي جګړو محور او منبع ونه ګرځي. افغانستان کې د بل پراکسی وار منسترانه په هغه صورت کې کیږي چې طالبان خپل ملت ته مراجعه وکړي، او د ملت اصلي آدرس خپل افغانان دي. که طالبان د افغانستان د ملت غږ واوري، په یو ناپیلې سیاست منتج شي، د افغانستان د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي، یو ستره عظیمه لویه جرګه ته غاړه کېږدي، د افغانستان لپاره هم مفید دی او د طالبان
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. رابسو استاد رامیسپور ته. استاد، طالبان وایي چې د افغانستان د سیاسي تشکیل څرنګوالی دا یو داخلي مسله ده، چې څرنګه حکومت وي، څه ډول حکومت وي، څومره پراخ بنسټ وي، د نړیوالو قوانینو او حقوقو اړخه. آیا څه فکر کوئ چې ملګری ملتونه کولی شي د حکومتونو د جوړښت په اړه سپارښتنې وکړي کنه؟ رامیسپور صاحب،
مننه. په دې کې خو هیڅ شک نشته چې ملګری ملتونه د یعنی هغه د هیوادونو سیاسي حاکمیتونو ته او حقوقي حاکمیتونو ته احترام لري، او د دوی ټول اغه داخلي ساختارونه او قوانين ته ژمن دي. دا یو ډیر حقوقي مسله ده. مثلا اوس فرض کړئ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپل استازیتوب دلیګیشن یا هیئت لري، خو دوی مکلف دي چې د افغانستان قوانين ته او حاکمیت ته احترام وکړي. په دې اساس زه به تاسو کوم شي مهمترین شی چې اوس افغانستان ته ډیر مهم دي، هغه یو حقوقي چوکاټ. دلته یو ترم شته وایي چې حقوق سیاست ته مشروعیت ورکی، حقوق چې سیاست ته مشروعیت ورکی سره کوم ورکی چې بعد اساسي قانون موجود وي. کله چې یو هیواد کې اساسي قانون موجود وي، په هغه کې عناصر مؤلفه د قدرت کې هغه قضایی دي، کې هغه اجرایی دي، کې هغه مقننه وي، تشریع شوی وي، بیا د هغه پسند کې متممه قوانین موجود وي، نو طبیعي ده چې هغه حکومت چې جوړیږي، هغه سیاسي ساختار چې جوړیږي، او دولت چې چلیږي، دا دوی هر یو په خپل وظایف باندې د قوانینو په چوکاټ عمل کوي. موجوده حالت دغه شی نه ښیي. موجوده حالت داسې یو حالت دی چې پراست یو شخص دی، هغه ته یو دینی مرتبه او موقعیت ورکړل شوی ده، او د کمزوریان چې دوی قدرت لري، قدرت تلاش کوي، دوی هم د هغه شخص د دینی وجوهاتو او معتقداتو پر بنسټ باور لري او هغه ته ژمن دي او دغه اوامر او نهي د دوی نه دغه نه حمایت کوي. نو د پر اساس مونږ نشو کېدای چې افغانستان اوس د نور دنیا سره په سیاله توګه یعنی ولیدل شي. د دې په چوکات کې باید مونږ او تاسو دغه مسله حل کړو چې اول باید دلته یو قانوني چوکات برابر شي. کله چې مونږ پراخ بنسټ یا همه شمول حکومت وایو، هغه داسې حکومت به نه وي لکه هغه چې د بن په توافقاتو کې رامنځته شو او هلته جنګ سالاران راغي او هر یو کوشش کاوه چې د خپل په ګټه د قدرت نه سوی استفاده وکړي. په دغه حالت کې یو فرصت افغانستان ته برابر شوی ده. الحمدلله امنیت تر ډېره کچه پورې اوس تامین ده. داسې یو د جنګ سالاران کوم دغه قوت نشته چې د موجوده حالت په قوت په مقابل کې نظام په مقابل کې ودرېږي. خو د خلکو نارضایتي شته، تاوتریخوالی شته، ناملایمات شته، حقوقي مسایل تر پښو لاندې کېږي، قانون اساسي موجود نه ده، بین المللي مشروعیت موجود نه لري، خلک شکایتونه لري، د خلکو روزګار ډېر خراب دي. تقریبا دغه اخرنۍ ګزارشات دا ښیي چې 9.5 میلیونه د افغانان ټول د باندې محتاج دي چې باید دوی سره مرسته وسي. بشري کومکونه اوس تقریبا ډېر په آیسه توګه روان دي. ملګرو ملتونه خپله بودجوي مشکل لري، امریکا خپل بشري کومکونه درئي. نو دې په اساس افغانستان باید یو ځان ته تکان ورکړي، او دا تکان ورکول د دې اساسي موخه باید دی چې دلته داسې یو نظام جوړ شي د افغانانو په مشارکت سره، د سالمو افغانانو، د صادقو افغانانو، د متحدو افغانانو په شمول سره، چې نه افغانستان سیال وګرځول شي او زمینه برابر شي چې افغانان یو بل په قدرت کې وګوري، په اداره کې وګوري، په سیاست کې وګوري، په کار کې وګوري، په ټولنه کې وګوري، یو بل ته احترام وکړي، او د دې په څنګ کې مونږ یو ملي ریکانسلیشن، یو ملي مصالحه ته، هغه واقعي ملي مصالحه ته چې زیاتی د دین نه مونږ ابزاري توګه استفاده و نه کو، یو افغان بل افغان نور به و نه وژني. د دې په اتهام باندې چې ته کافر یې، ته غربیانو سره کار کړی، ته جمهوریت یې، ته د تنظیم یې، افغانان دغه یو حرکت هم ضرورت لري چې د پراخ بنسټ حکومت یو مخه باید دا هم وي.
ډیره مننه استاد. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په دغه وروستیو خبرو کې د نجونو او ښځو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړی دی. موږ په یو چې دا څلور کاله کېږي، تقریبا درې نیم څلور کاله چې په لکهاو نجونې له پوهنتونونو او ثانوي زده کړو محرومې دي. اغلی کډوخیل، څه فکر کوي چې د بشري حقوقو مسأله اوسمهال په نړیوالو مراوداتو او مناسباتو کې څومره اهمیت لري؟ اغلی کډوخیل
معلومدار، بله معلومدار، د بشر حقوقو په مختلفو برخو کې، په مختلفو کنوانسیونونو کې او په اعلاناتو کې حقوق بشر کې خوندي شوی دی، او هغه ملکونه چې وظیفت لري باید دا تعهد یا هوډ ولري چې هغه رعایت کوي په خپل قوانینو کې پلي کوي، او د هغو کنوانسیونونو مطابق مثلا خپل وګړو سره برخورد وکړي. زده کړه خو نه تنها چې په منځنۍ اسنادو کې معتبره ګڼل شوې ده، بلکې زده کړه حق خو بشر ته زموږ اسلام ورکړی ده. نو د اقرا مطابق چې باید ولوله او فکر وکړو، یا نو دا خو د نرو د ښځو لپاره ده، او په د زده کړو لپاره خو په دین کې ډېر تاکید شوی دی. نو دا خو په هیڅ صورت دا بهانه نشي کېدلی چې فکر کوي چې زده کړه صرف یو غربي پدیده ده او یو ارزښت ده او غربیان نه غواړي، بلکې دا ارزښت او دا حق اسلام ورکړی چې غربیان له همدغه اسلام نه په اسلام نقل کړی یا الهام ورڅخه اخیستل شوی دی. نو سرمنشي د ملل متحده مسؤلیت لري چې د دې یادونه وکړي، دغه پس له پاسداري وکړي، حراست د ټولو مسایلو څخه وکړي او د دې یادونه وکړي. اما مهمه دا ده چې هغه څوک چې ځان حاکم ګڼي او اکمن ګڼي، خو مسؤلیت لري د وګړو په وړاندې. او زده کړه خو د هر انسان حق دی. د به تعلیم انسان په دوه شکلاته عبادت نشي کولای، او دا کوم ځای کې راغلي دی؟ په قران کې شته صرف دینی علوم زده کړي، او کله هم مثلا نورو علومو ته مخه مه کوي، بلکې تشویق کوي چې مثلا تاسو لاړ شئ او زده کړي وکړي. هر څه ته اشاره شوی ته په قران کې نو دا خو دې په علم باندې کېږي. نو زه فکر کوم چې که طالبان همیشه له دې نه سترګې پټوي او وایي چې تر امر رسانی ده یو بهانه ده چې دوی اصلا طرفداره د دې نه دي چې نجونو زده کړه وکړي او د دې لپاره قطعي نه وایي چې دا حرام ده یا نه غواړو ځکه چې د شدید عکس العمل نه ډارېږي له متحد نه نیولی تر نورو بینالمللي سازمانونو. نو ځکه وایي چې تر بل وخته پورې باندې او د ملل متحد مسؤلیت ده چې بار بار دوی ته یادونه وکړي او په دې باندې فشار نه راوړي تر څو پورې مکاتب
ډیر مننه اغلی کړو خیل. ډاکټر صاحب مختار څه فکر کوي چې د ملګرو ملتونو دغه فشارونه به د ښځو او نجونو د حقوقو په رعایت کې څومره مؤثر تمام شي افغانستان کې؟
زما په فکر د حقوق په اثر لري او غټ اثر بدوي چې کوم تړون چې طالبانو د امریکایانو سره کړی هغه معاهده ته باید طالبان حاضر شي. طالبان باید ملی میکانیزم ته قدرنو سترګو وګوري. تر هغه وخت پرې چې طالب دا ونه مني چې د جغرافیه یوازې د دوی نه دی بلکې د ټولو افغانانو دی، فکر نه کوم چې افغانستان د انزوا نه ووسی. او نړۍ کې ګوري ورځ په ورځ هم په اروپا کې او هم په امریکا کې د طالبانو پر ضد جهتونه پیدا کیږي او هر افغان د طالب سره د طالب د پالیسی او ستراتیژي او عمل په نتیجه کې ورسره مخالفت پیدا کوي. په دې لحاظ طالب نه زموږ غوښتنه دا دی چې کله ته که غواړي چې خپل بقا ومومي، بقا دې دا دی چې د خپل ملت ټول هغه مشروع حقوق ته غاړه کېږدي کوم چې خدای انسانیت او تاریخ ورکړي. د مثال په توګه تاسو ته وایم که طالبان غواړي چې ګاونډیانو سره او د ګاونډیانو په مقابل کې خپلواک پاتې شي، خورا دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي. که غواړي چې په نورو باندې موافق شي د افغانستان ټول کدرونه دې جذب کړي. دا داسې نه شي کېدلی چې تاسو وایي په جمهوریت کې ټول جمهوریت خلک بیکار خلک نه وو. مونږ د یو څو لنډغار یو څو کسان چې هغه په میلیونونه ډالر وتښتول، هغه دې د افغانستان استازیتوب نه کول او نه یې کوي. هغه دې د پیسو لپاره راغلي وو، د پردیو استخباراتو لپاره کار کول او پردی اوس هم د حاکمان دي. که طالب غواړي چې ځان پردی ونه شي، د افغانستان ملت غږ ته او احترام وګوري، نو اوس کته د نجونو ښوونځی او د نجونو ښوونځی تړي خپل نړیوال سیاست نه معلومه قانوني اساسي نه جوړي. هدف دا دی چې دا خود پردیو ستراتیژیکو اهدافو یو برخه ده. تاسو وګورئ چې یو خپلواک او پر خپلو پښو ولاړ افغانستان کولی شي د ګاونډیانو سره ښه سیال شي. دا په هغه صورت کې کیږي چې طالبان دې دغه ملت د خپل ملت په سیر وګړي. تاسو نه لچ سورز د مرشد ندیم د طالبان یو مسؤول وزیر ویل چې د انجونو شوهنځي په حق له اماس چمبر سانی شوی پښتنه تر امر سانی باندې تاسو حق نه لري چې حتی د انجونو د تعلیم په حق له پښتنه وکړي. پښتنه مدادې کله چې موږ بار بار دا وایو طالبانو ته یو لار پاتې دی، یا به ملی اجماع ته غاړه کیدی یا به نور هم نړیوال انزوا تسي او نړیوال انزوا د طالب نظام به ورځ متلاشي کوي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. استاد رامیسپور، تاسو څه فکر کوئ چې د نجونو او د ښځو د حقوق مسلې د افغانستان په اوسنۍ انزوا کې څومره ونډه اخیستې ده او څومره توان ورته رسولی د افغانستان ولسته او حاکمیت ته؟ هم
ګوري د نجونو مسله دا دی افغانستان د نیم په دمانه چې 50% د افغانستان نفوس ته چې وګورو دوی انجلکیان دي، دوی زنانه دي، د مونږ خویندې دي، د مونږ مور دي. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو غټ کمیت چې نن سبا دغسې ستونزو سره مخامخ دي، د دوی حق تر پښو لاندې سوی دي، د دوی مشروع اسلامي او بشري او ذاتي حق د دوی نه سلب شوی دی بدون د کوم مبرر، بدون د کوم دلیل او توجیه، شرعي توجیه یا قانوني توجیه یا فرهنګي توجیه. نو د په اساس معلومدار ده چې دنیا په دغه تیرو سلورو کلونو کې هر ورځ ناری وهلی دي، اعلامی خبره کړي دي، خپل نگرانی وړاندې کړي دي او موجوده حاکمیت ته، طالبانو مشرتابه ته، د طالبانو چارواکو ته ده دا مسله مطرح کړی چې تاسو باید خپل حقوق ته احترام وکړي، د دوی ته زمینی بیرته برابر شي چې دوی کار وکړي، دوی تعلیم وکړي، خصوصا د ازدکل مسله او د ازدکل پسان هغه اجتماعي نور ضرورت چې دوی ته ضرور دي، د خدماتو مسایل دي، د دوی ته د کار د زمینو برابرول دي، ازدکل نه ده بلکې باید نور د دوی حقوق هم په نظر کې ونیول شي، چې څومره ازدکل اوسې کوم
علمدار
د دوی د اجتماعي مسله هم په نظر کې ونیول شي. متاسفانه چې دوی نه دی اوریدلی دي تر اوسه، او هیله دوی متاسف چې بالاخره په دغه واقعیتونو باندې ځان پوه کړي او د افغانستان اکثریت خاموش توقعاتو باندې دوی باید ځیر شي.
ډیره ډیره مننه استاد رامیزپور. رابسو د بس عنوان ته د خبرونې تقریبا 15 دقیقې یا کمې پاتې دي. له یو خوا ملګری ملتونه په افغانستان کې د ټول شمول حکومت په تشکیل ټینګار کوي، بل خوا طالبان وایي چې د موږ حکومت ټول شموله ده او داخلي مسله ده. اغلی کړوخیل، دغه بند موقف نه د وتلو لپاره د تاسو نظر که په لنډو کې راته ووایي مهرباني.
زه فکر کوم چې د لپاره چې افغانستان د اوسني انزوا څخه ووځي، د طالبان حکومت په راتلونکي کې یا د افغانستان حکومت بیا په رسمیت وپېژني، یوازینۍ لاره دا ده چې طالبان باید افغان ولس سره کښېني او ټول شمولي حکومت هغه څوک چې نور افغانان هم چې طالب نه وي، د دوی د مفکورې، د دوی د ډلې، د دوی تحریک، د دوی په جهاد کې شامل کسان نه وي، هغه سیستم ته داخله شي، نظر په وړتیا، صداقت، اهلیت باندې، تر څو پورې واقعي ټول شموله حکومت رامنځته شي او راتلونکي بیا انتخابات وشي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار. ستاسو وړاندیز د دغه بند دری څخه د وتلو لپاره، طالبان وایي د موږ حکومت ټول شموله ده او دا داخلي مسله ده، ملګري ملتونه د ټول شموله حکومت په تشکیل ټینګار کوي، مهرباني.
د طالبانو حکومت ټول شموله حکومت نه دی، د طالبانو حکومت د طالبانو حکومت دی. د افغانستان د اوس اکثریت ملت استازي توپ نشي کولی، وړاندیز چې د نړیوال انزوا نه ووزي، غوره مهمه اساسي او بنیادی لاره دا دی چې یو ستره اجماع ته د غاړه کیږدي، یو ستره لویه جرګه د په افغانستان کې وغواړي او د نړیوال انزوا نه وتل اول تر ټولو مهم دا دی چې طالبان دې خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي.
ډیره مننه.
هغه وخت پرې چې خپل مشروعیت د خپل ملت نه نه اخیستلې، طالبان به د نړیوال انزوا نه هیڅ کله نه وځي. تر طالبان لپاره مفید دی چې ستره لویه جرګه د افغانستان د افغانانو د دود او دستور او د ارزښتونو او پاورونو پرانا کې وګواړي او دا د دوی بقاله لپاره هم مؤثر او مفید.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. استاد رامیزپور، ستاسو وړاندیز دغه بند دری څخه د وتلو لپاره، مهرباني. په لنډو کې کراته وایي.
گزار مرحله باید پیل سی، بین المللي تولنې باید خپل وند ادا کړي، یو ان او نور بین المللي تولنې، طالبان باید واقعي بین وګرځول سي، شرایط ته په واقعیت سره باید.
استاد تاسو غږ قطع سو. استاد رامیزپور، استاد د تاسو ټلیفون په لاندې جملو کې کوو، وايي مخکې جملې قطع سوې. استاد رامیزپور مهرباني.
ما اول شي گزار مرحله باید پیل سي، بین المللي تولنې باید خپل وند ادا کړي، طالبان باید واقعي بین سي، د افغانستان دیاسپورا، مدني تولنې، اکاډمیک، قومي مشران او سیاسون باید یو موټی سي او په دغه ډګر کې
رامخکې شي. ډیره ډیره مننه درنو اوریدونکو. د ازادۍ په سپو کې د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. زه لخپل ګرانو میلمنو په کاناډا کې د افغانستان په خاني سفیر او د ولسی جرګې غړي اغلی شنګي کډوخیل، د بشري حقوقو څیړونکو او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رامیزپور او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار څخه مننه کوم. تر راتلونکو ونی او بل خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارم. خاد، خوشاله او سوکاله اوسئ.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو راز و ما جړلې سر مستا پر ولي کې کو ستا پستر کو کې چور شوم د جهان می واړ پر کو یو ورس د شامر من و زیاواز ستا پچاو پچنو ستا پن